یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خپرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو تر لیدو وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوروي چې ټینګار کوي چې نړیوال همکاران یوازې د سولې د پروسې د اسانتیاو برابرولو کې د ملاتړې رول لري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو خیر راغلاست. ستړي مو سي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه په ننګرهار کې انتحاري حمله شوې ده. او د ازادي راډیو خبري الوایي چې یو شمېر کسان پکې مړه او زخمیان دي. افغانستان حکومت وايي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وايي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. پره خبر نو واوري په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال وای نن سهار په تقریبا 12:30 بجو په جلال آباد شهر کې د امیر اختیار ریاست تنځ دی 14 وسو. د ننګرهار د امیر اختیار ریاست د جلال آباد په دریم حوزه کې دی. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې حمله انتحاري وو او تلفات هم لري. خو د ننګرهار حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبري نه دي کړې. د افغانستان حکومت وايي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. تېره اونۍ د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو بیان شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه د ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان
دوی د صلح خبری د دغه خبرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت ده. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره وکړه چې سیمه ایز شرایط صلح ته برابر شوی دي. زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د افغانستان د سولې علي شورا تیر اونۍ وویل چې د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې ډلې هم غوښتنه ورڅخه کړې چې دوحې ته د تګ امکانات ورته برابر کړي خو په دې اړه د سولې د علي شورا له لورې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس ترلودلو په تور نیولې دي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو په وسوالو غلا او قتل او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس ترلود. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې تورن کسان د بلخ د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې په یوه اونۍ کې نیول شوي دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د خواجهغار ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو لپاره وسلوالو طالبانو نیولي و خو وایي چې بیرته دولتي ځواکونه ورغلل او په پوځي عملیاتو کې یې دغه ولسوالۍ ونیوله. د خواجهغار ولسوال ملا عمر عمری وایي چې دا ولسوالۍ تېره شپه په عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوې. هغه زیاته کړې چې اوس دولتي ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دا ولسوالۍ په لاس کې ده او دولتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وايي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. له ماتیس څخه پوښتنه وسوه چې آیا حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړي او هغه یې په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی شوی. جیم ماتیس پرون د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو خبره بیا تکرار کړه او وویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل سي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا متحد ایالات غواړي ایران په یو شمېر مسایلو چې نړیوالې ټولنې ته یې متوجه کړي خپل دریځ بدل کړي او په ځانګړي ډول یې د ایران پوځ، استخباراتي ادارو او د بهرنیو وسلوالو ډلو یا پراکسي په مرسته د ایران تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د ارمنستان په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان پرون ونیول سو. رابرت کوچاریان د 2013 میلادي کال په لانجمنو انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو په دپولو تورن شوی و. هغه مهال په دې پیښه کې دوه پولیسو په ګډون لس تنه وژل سوي وو. د ارمنستان د پلازمینې یروان یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د ځانګړو تحقیقاتو اداره شای کوچاریان تر یوې مودې په توقیف کې وساتي. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیې یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ سوی غیر قانوني اعلان کړ. د بلغاریا د سری محکمې پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته د دې تړون د استولو او بحث هر امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیې دا تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر سوی او هدف یې له ښځو سره د تشدد مخنیوی دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی و. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي، سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ائتلاف دی، ویلي چې دا تړون په بلغاریا کې ځوانان هم جنس کرایي د عین جنس ترمنځ ودونو او داسې نورو مسایلو ته تشویقوي چې په بلغاریا کې په دودیز ډول او د ټولنیزو اصولو پر اساس نه دي منل شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل، تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیاو د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسلې به د افغانستان د مشرانو جرګې څخه هم نظر ولرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبرو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته اوښتی ده، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه د راپورونو وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د سانتیاو د برابرولو ملاتړ رول لري. ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ممکن په ټپه د درېدلو حالت څخه د وټولو لپاره ترسره شوی وي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې هم د اوس سره د کابل له سټډیو څخه وصل دی. ځدران صاحب، خبرونې ته ښه راغلي، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
مهرباني فریبا ظاهر. ولنه ورسته لدی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، افغان حکومت وایي چې دا ډول لیدنې د دغه هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر ترسره کیږي. د جمهور رئیس دوان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت پر غاړه لري او نړیوال همکاران یې په دې برخه کې یوازې ملاتړ رول لري.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت
دی وی د سولې د خبرو طرح مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غانی په بادغیس ولایت کې په واضح ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې څه خنډونه نشته. زموږ نړیوال ملګري په دې برخه کې د اسانتیاو د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. دی وی د په داسې حال کې چې د تیرې اونۍ په اخر کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې اترې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي دي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره ټولې لارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې مستقیمې لیدنې کړې دي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دا هم ویلي چې د خبرو اترو فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې اترې یې ترسره کړې دي، خو دا چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه د غورځولو په معنی نه ده. دغه پوښتنې ته په ځواب کې د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي دا ډول لیده کاته د سولې په بهیر کې په ټپه د ولاړ حالت څخه د وستلو په خاطر ترسره کیږي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړ جاړی کیږي او مذاکره نتیجې ته رسیږي، د مذاکراتو په لړ کې چې کوم تفاهمات یا هغه تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به د پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کیږي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې د پیلېدو په خاطر هڅې ډېرې شوې چې ورسره په دې برخه کې د عامو خلکو او څېړونکو په منځ کې سولې ته امیدونه هم ډېر شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د سفر په مهال هم دغه موضوع ته اشاره درلوده. وی ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت ډېر د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. بلې فریبا.
بله ډېر زیاته مننه کوم یوسف ځدران. او په دې اړه د همدې مسلې په اړه د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف او واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې
زه د امریکا حکومت نه هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دغه هلیځلې کړی چې د طالبانو سره ځینې ځینې وګوري د افغانستان سولې په اړه باندې بحث وکړي. خو ګیله مو دې ده او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې په افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو ته غړي دواړو مجلسین او دې په څنګه د علما شورا یو ته کسان او دې په څنګه د سولې شورا او د همداشانه د حکومت جپوړي کسان
صدیقی صاحب ظاهرا د افغان حکومت کوم نماینده یا استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي، امریکا نه غواړي، افغانان نه غواړي. کله چې افغانان سوله غواړي، د افغانانو د دولت جپوړې حیات دوی باید ترې ګډون درلودای. دغه د دوی مې ګډون دا مونږ د دې د شک په سترګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره باندې اعتماد وړ ځله پر نه چې دلته افغان پلاوي په کې دې کې ګډون نه کړای او دلته د افغانانو بودان شرط به شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقی صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لیدکاته د دغه معنی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کشیر دوی وایي چې ورور موږ غواړو چې امریکایان سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایان پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقی صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتونه او تحصیل هم موږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سر و سره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره و چې حد یا قد د افغان ولس هم په دې پوهی موږ په دغه موضوع دوی سره بحث وکړه چې چیرې د افغاني پلاوی هلته موجود حضور ونه لري. یعنی دا په دې معنی چې موږ د شک په سترګه ورته ګورو چې آیا دوی ملاقات ورسره وکړه او کنه، آیا دغه کوم واقعیتونه چې افغانستان ولس لري آیا دا ورسره وشو کنه. یعنی دا هغه مسله ده چې تر څو چې د افغان پلاوی حضور ونه لري، زه او د افغانستان ولس موږ همیشه دغه مسله د شک په سترګه ګورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که چیرې مو زموږ خبرونه نوي اورېدلې نو کولای سي دغه راپورونه زموږ پر ویبپاڼه هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او دغه راز ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 7.5 څپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري او صفه وازې اورېدلی سي. اوس به د ناجیې صفه څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ولایت له زنیو سوداګرو سره کتلې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر سره په کتنه کې سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د فابریکو د جوړولو او جلغوزو د صادراتو په برخه کې خبرې شوې او ولسمشر هم دوی سره د ستونزو د هوارولو ژمنه کړې. نوموړي وویل ولسمشر غنی دغه شان ویل چې قانون او کرنې په تړاو د سوداګرو ټول معقول وړاندیزونه به ومني. خغلی الکوزای وای ورته ژمنې بخوا هم شوي دی خو ورته ژمنې بخوا هم شوي خو د هیلمند چې د ولسمشر لخوا سوداګرو او پنګوالو سره شوي ژمنې عملی بڼه خپل کړی. د پکتیا سوداګر په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د دو قومونو ترمنځ شخړې او د لارې تړل کېدو له امله اندېښمن دي او وایي حکومت باید د دغې ستونزې د هواري او لارې د خلاصون په هدف ژر تر ژره اقدام وکړي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر علمګر وویل د دغې شخړې له امله د دوی تر اتیاو پورې لارې بند پاتې دي چې اکثره یې پکې پاکستان ته صادرونکي سبزي او نور خوراکي توکي دي. یادوي چې تر دې وړاندې هم د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو عمله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوخته و. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1140 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ.
د ناجیې صفه څخه مننه. اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژلي دي. دغه ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې وکړه. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دی او دا اوس راسره په سټډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرح لري که په سر کې درته وایي چې د دې پیښې په اړه تازه انکشافات څه دي؟
بله مننه. تازه انکشافات دا دي چې یو ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و نن شنبه یې ساه ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت البته دا مسله تایید کړې ده. د غزلمې پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر سینه ټپي سوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرائیلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یو 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي سوی و پرون سا ورکړه. درېیم تن چې سا یې ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غزي ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې دي چې د پولي خواته مخه کړې وه یا د پولي خواته نږدې روان وه.
بله، نو په دې اړه د اسرائیل پوز تر اوسه څه ویلي دي؟
د اسرائیل پوز دغه مرویل چې ځواکونه ورسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع به کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنوي چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي شوی و.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صالح محمد صالح.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا دوستانو اوس به ورسو دې ته چې په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان وروستیو حالاتو ته کتنه کړې، تبصرې او مقالې پرې لیکلې دي. حمید مومن دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې او غټکی یې راوروي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره لیکنې د لوی ملي ائتلاف رامنځته کېدو او په دې اړه پورته شوو غبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼې خپله سرلیکنه کې د لوی ملي ائتلاف د رامنځته کېدو په څرنګوالي بحث کړی او لیکلی دی چې دا ائتلاف د اهدافو له مخې ښه، خو د ترکیب له مخې یو عجیب لوی ائتلاف دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف په چوکاټ کې کوم اهداف او غوښتنې چې اعلان شوي ښایي په رښتینې معنا د ټول افغان ولس غوښتنې وي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ائتلاف په ترکیب بحث کړی او لیکلی دی چې د نوي ائتلاف په ترکیب کې د افغانستان د ټولو قومونو او لوریو رنګ شته او حکومت چې د جنرال دوستم د قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د افغانستان په شمال کې روان احتجاجونه خاموشه نه کړی شول، نو د دې لوی ائتلاف له همغږي سیاسي حرکت سره په هیڅ صورت کې هم مقابله نشي کولی. خو ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف ځینې کمزورۍ هم په ګوته کړې او لیکلی دی چې د دې ائتلاف په ترکیب کې یو کمزوری ټکی دا دی چې یو شمېر مهم غړي د حکومت مهم لوري هم دي. ورځپاڼې په پای کې دې ته په اشاره چې په دې ائتلاف کې د هر ډول اهدافو او ارادو خاوندان راټول شوي دي دا پوښتنه کړې چې آیا دوی به د یو باوقاره، خپلواک او باغرور افغانستان د جوړېدو له ارمان سره همغږي شي. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې دا خبر ورکړی چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړی او ورسره جوخت د عطا محمد نور دا وینا هم راغستې ده چې حکومت باید د سیاسي ګوندونو په وړاندې په ګونډه شي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې په ارګ کې د څو محدودو کسانو لخوا د قدرت انحصار د دې ائتلاف د رامنځته کېدو سبب شو. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په وړاندې د حکومت غبرګون ته کتنه کړې او لیکلی دی چې حکومت د پخوا په څیر تون غبرګون نه دی ښودلی، بلکې په نرمه لهجه یې په دیموکراسۍ باور څرګند کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې اوس باید وکتلی شي چې حکومت د دې ائتلاف د پاشلو لپاره څه کول غواړي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا دا ائتلاف خورا ستر دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې حکومت تر فشار لاندې دی او پکار ده چې په خپلو کړنو او پریکړو کې بدلون راولي، ځکه چې دا ائتلاف د پخوانیو په شان کمزوری نه دی. سرخط ورځپاڼې بیا د برباد شوو جزایر او روسي ساګانې تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلی دی چې ائتلافیانو د ائتلاف د خپلو شخصي ګټو لپاره یو وسیله ګرځولې. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو یو اساسي علت په ائتلاف کې د شاملو سیرو سیاسي انزوا ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف هر یو غړي اوچتې مرتبې درلودلې، خو اوس هغه پرونی امپراتور، امیر او مشر نه دی پاتې، بلکې زیات منځوي شوي دي. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په اهدافو هم شک څرګند کړی دی او لیکلی دی چې د دوی د غیر واقعي مبارزې، بې هدفه او بې نظمه سیاسي جوړښت یوازې او یوازې د پرونی موقف د ترلاسه کولو لپاره دی. ورځپاڼې وړاندې دا اټکل کړی دی چې دا ائتلاف یوازې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیم لیکنې پورې دوام کوي او له هغې وروسته به په دې کې یو ځای شوې ډلې ټپلې یو په بل پسې له هغې جلا او په خپلو لارو روان شي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه د ارګ ماڼې غبرګون راغستې دی او د هغې په حواله لیکلی دی چې قانون ته په درناوي د ائتلافونو د وړاندیزونو هرکلی کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د ارګ په بیان کې ویل شوي دی چې اوس مهال حکومت د سولې د بهیر او د انتخاباتو په څیر دوه مهم ملي مسایل په وړاندې لري چې په داسې مسایلو کې د حکومت او فعال سیاسي جوړښتونو ترمنځ ګډ بحث رغنده رول لوبولی شي.
د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده. ولادیمیر پوتین ویلي دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین ویل دوی هم تیار دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. سپینې ماڼۍ هم واشنگټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ټرمپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبريالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د ده په وینا دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
کله چې د کتنو خبره راځي، زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو. خو ولسمشر پوتین واضح نه کړی چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالې سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او کچېرې رسمي بلنه ورکړل سي د مسکو ته په تګ کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شاید د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
سلام محمد صالح خموده روسیه او امریکا اړوند راپور ورې دوس بل افغانستان تر اگرځو په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال وای چې نن سهار تقریبا 11 نیمه بجو په جلال آباد شهر کې 14 سويده د چې دغه 14 دقیقا په کومه سیمه کې سويده او آیا تلفات لري کڅنګ نور هلبا زموږ له همکار اکرام الله اکرام څخه خو چې هم د اوس سره د جلال آباد شهر څخه د ټلیفون پرکه شوه. اکرام صاحب خبرونه تشرق لې تاسو د دې پېښې پاړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ چې دقیقا په کومه سیمه کې د 1400 او نویت ته تصدی
تمن پر بایان تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام وکړم چې تاسو یادونه وکړه نن لګرمي وړاندې یو لږ بجو دیش ته چې د جلال آباد ښار درې می نهي اړوند د قابلګانو په یو روزنیز مرکز باندې د لیزه حمله شوې ده. وسلوال په دغه مرکز باندې ورننوتی دي او دغه پدری 14 رامنځته شوی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي په خدوی تایید کړی دا ویلي دي چې د وسلوالو په ضد باندې په سیمه کې عملیات پیل شوي. سیمه تلابند ده، نږدې سګنو ور پرېښودل کیږي، دغه ودانۍ نه دودونه پورته کیږي او په غالب ګمان چې اور به اخیستي. دوی وایي چې قابلګانې په خوندي شکل باندې له دغه مرکز نه ویستل شوي دي. دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تلفات لري، خو کره شمېر لا تر اوسه پورې امنیتي او د نگرانۍ روسیا چارواکو له تدې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه څومره وسلوال دننه شوي دي، خو دوی په ضد باندې عملیات پیل کړي دي او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه سیمه او دغه مرکز د مخالفینو له شتون نه پاک کړي. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو لرې نه چې دا ودانۍ ښکاري په یو برخه باندې اور لګېدلې او دود ترې پورته کیږي. نو ګومان د چې کیږي چې لا هم په دغه ودانۍ کې دننه وسلوال شتون لري چې په ضد باندې عملیات پیل شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام دوستانو، د جلال آباد کې مو د ډلې زی حمله په اړه ووریدل، همدې مسلې په اړه جزئیات موږ د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم اوریدلای سي او اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري.
څوک شامبه پوراست په شهادت ورسته او موږ وختل چې دتا دا هم نوزاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
اوس په بیرته یوې چاپېریالي موضوع ته ورسو. د نړۍ یو شمېر هیوادونو سږکال له بېسارې ګرمۍ سره مخامخ سوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه سوې چې په تیرو 40 کلونو کې ساری نه و. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږکال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوه میاشتې وسوې چې باران نه و سوی او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو 40 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږکال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوي چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهڼیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو 2000 کیلومتره لیرې جاپان هم سږکال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتي ګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلې. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې همداراز تایید کړی چې 70 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه سوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 130 او 230 درجې سانتي ګراد پورې تودیږي او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په تیرو 2 ورځو کې مړه سول.
دولس بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلال عزیز څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې د عامه روغتیا ریاست شاته د قابلګانو د روزنې پر یوه مرکز باندې وسلواله حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال په جلال آباد کې وایي چې دا حمله لا هم روانه ده. وسلوال کسان د دغه روزنیز مرکز ودانۍ ته ننوتی دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا نه ده څرګنده چې څومره کسان په دغه ودانۍ کې دي، خو درې چاودنې تر اوسه سوې دي. په ننګرهار کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه روزنیز مرکز کې چې څومره قابلګانې وی یا څومره کسان چې د زده کړې لپاره دلته لیلې وي، هغوی خوندي ځایونو ته رسیدلي دي. خدانه دی ویل سوي چې چیرته لیږدولي دي، که تر اوسه هم په دغه ودانۍ کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې تنه زخمیان روغتون ته لیږدول سوي دي. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي، خو مخامخ مداخله نه کوي. د ارګ یوه ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مذاکرو مالکیت طرح او رهبري د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، خو غواړي چې ایران په ځینې مواردو کې خپل کړو بدل کړي. او د بلغاریا سترې محکمې د اروپایي اتحادیې تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی د غیر قانوني بلل او رد یې کړ.
مننه کوم فرشته جلزی. اوس په اونیز پروگرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروگرام چمتو دی چې زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راغورځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرام چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرام چرس د قاچاقو پر مهال نیول کېږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالاحد ولیزاده آزادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړی او دوهم ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول، د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 490 لیټره تخمیر شوي کشمش،
نه لیټر الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولی دي. دا یادونه ورده چې د سه شنبه په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشې موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پړو سره یو ځای ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په یو ویشت ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو د قاچاقو په تور شل کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 119 کیلوګرامه بیلابیل نشې مواد نیول شوي دي.
دا دې په خطرلو یو سلونونه ستنه نیول شوی چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاقونکو سره ډېر لس موټرونه او ډېر سټ موبایلونه، دوه میله وسلې او یو زر لس امریکایي ډالر هم نیول شوی دي.
ښاغلی یادګاری زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاقونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډېر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول شي د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشې مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې واویا کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوی دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 29 کسان د نشه یي موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 318 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټره تیزاب او 10 ټابلیټ کاګولې نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. دلن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. د کوکنارو له کښت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو. لومړی برخه یې دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتدین و شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چی د اسلام سپیشل دین معتاد په کوم سترګه ګوري؟ په دیاله مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولان صاحب ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه یې سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنداته نور شیان تیر کړي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د کوکنارو له کښت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشې موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو له کښت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول شوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوا جوړه شوې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشې موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو له کښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالتونو مالی او تخنیکي مرستو ته ډیره اړتیا ده. ښاغلی احمدی زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوځ او پولیسو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ شي.
دا طرحه چې موږ کارور باندې کوو لومړۍ برخه یې دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړوو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول یې هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کېږي همدا خاص نظامي ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت به اړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکې میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنۍ سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوي چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمانی که بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
بدیل میتونه به عنوان یک گزینی خوب باشه.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوختي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچې سي.
محمد ایاز تر نه کو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تېره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو اخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړې میرمن هوا صادقي ازادۍ راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمی سرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخواد ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوان ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی. د دې څېړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنا ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي.
په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حرامبالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است کې یک عالم دین اگر
د شیوقول په سیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او کاچاقو د ګنا او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو، که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي، سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشري حقوقو کمیسون په وینا خزه او ماشومان لدی عمل په نشو وخته شوی چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځنګړی توګه ورس ولسوالۍ کې له خزه او ماشومان څخه د نشي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقوقو کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسول عزیز الله رحماني ازادي راډیو ته وویل
ما ای روان را داره ماز معلمین در ساحات
په بامیانو کې داسې پیښشته. د مثال په ډول د کوی لیگان لسیمې څخه ډیر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګڼ شمیر شاګردان په نشو وخته دي. دا مسله دوه دلیل لري. یو دا چې ځینې شاګردان په نشه یي چاپیریال کې ژوند کوي، یعنی د دوی مور او پلار په نشو وخته دي، او دوهم دا چې معلمان یې نشایان دي. په دې اړه مو له خلکو څخه ډیر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه شیقول او سرخجو که معلمان پنش وخته دی.
از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
تروسه پوری په بامیانو کې د معتادینو کرش میره نه ده معلومه. خود بشری حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره کې پروت ولایت دی، او بل د دولتي چارواکو بیغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمیر ډیر شي.
مسکا هوتکو چې په بامیانو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د ډیرېدو په اړه راپور اورو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس د اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټرانو وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي، او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشه یي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تمه او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کوي، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر تر رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته منځ کېږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسئ، تر هغه وخت پورې چې تاسو پوسه چې چی شی وای. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیون ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي، ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل و عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یوه لاره چې دوی خپل ځان او اهل و عیال و فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي دا دی چې دوی په دین باندې پابند اوسي. او واضح خبره ده چې په دین باندې هر کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثر وخت د معتادینو میرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
که د دې سړی ښځه سره له دې چې د دې ښځې حقوق ضایع ده، خو بیا هم دی صبر کوي، ورسره ګزاره کوي، نو الله تعالی دغه ښځه ته به په دنیا و آخرت کې اجر په نصیب کی. اما که چیرې د دې ښځې حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو دغه ښځه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یوه برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولای، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای، تاسو به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنیو لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام له نظره دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لاره هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان له خوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه سو کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورنۍ او نورو خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخانه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپل دا شخص دومره حوصله نه لري یا خپل شرمیږي چې د خپل و خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي، نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نورو دونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالسمد له خپلو څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسمد بستره ته راشي کوي. د تلاشی په نتیجه کې د عبدالسمد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
والکا ودرے گا چیر تے
کماندار صاحب دخپل بندی پختنے تورزم
تے دل تراشے چ معلومات پہ کتاب کی ولیکم
سمد کماندار صاحب
نوم دے چ شاید ہے
صاحب نوم می انور دے
تے ودرے گا چ زی ولیکم انور دپلار نوم می چ شاید ہے
صاحب دپلار نوم می نور محمد دے
نور محمد دا دے و ملک ہا دے کوم ولایتی
ولایت میں کابل دے
ولایت کابل دبندی نوم چ شاید ہے
دبندی نوم عبدالسمد دے او پسلورم بلاک کی بندی دے
عبدالسمد سلورم بلاک ہاں دپلار نوم چ شاید ہے
دپلار نوم یہ محمد ظریف دے
ہاں محمد ظریف تو دے لاس را دیکھو کہ چیزے ٹاپاکم
ہاں دادا کماندار صاحب ٹاپائے گا
تو دا لسوڑے دی پورتا کہ
دادا کماندار صاحب ہاں
دا لاس خود ٹاپا شو اس دا وای چی دا کچوڑے کی لچھے دی
صاحب دا ڈوڑے اولگا میوا دا بندی تے ور وڑم
تو ادھرے گا چی زی اوارے تلاشی کم
ہاں دار تلاشی کا کماندان صاحب ڈوڑے اولگا میوا دا بل سے شنشتا پکے
تو ادھرے گا چی زی اوگو رم یاوارے
کماندان صاحب ما خودر تاویل چی بل سے پکے نشتا
تو ادھرے گا چی زی سام اوگو رم پتا چا باور دے داسی نوی چی دو ڈوڑے او دو میوے پا پلما زندہ تا نور شایان تیر کے ہاں تلاشی دی خلاص شو اوز نوزا اللہ خیر سر
پام چونو خوزے گئی
تو دے اتاق کے سنگ دے چرس بوئی دے پتا سے کہ سوک چرس گئی
پمون کی چرسی نہیں تھا کماندان سے
نو دا چرس او بیل اسمان رازی
کماندان صاحب مون خو باندیان یو زندان دا چوک چرس راوڑو لیشی
تا پاس اگر چیزی دا بستر تلاشی کم
در تلاشی که کماندان صاحب سشه نشتا
تا او درگ واس ما معلومه شی چی سشتا و کنا مونگا ماسی خوشی چتی نوی را روان راپور لرو تا دی بالا خلام کلاس اگر زرکو
کماندان صاحب پا بالخ که سشه نشتا
تیرا دیخوا که چیزی او گورم دروخ زنه دا سشه دی
نپویگم کماندان صاحب
خط پولیس تیر باسی ها پا بالخ که ده چرس پت کردی دی بیاوی چی نپویگم والا که
بله کماندان صاحب
تا دیده لسون و تره و زما دفتر تای بوزه زم در پسی در اغلم
پستر که کماندان صاحب
خاصم جان ته ماته دا وای چې دا چر چادر ته راوړل
کماندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر بل چې ما په بالغ کې خېدی
دا یوازې د بالغ چرس نه دی موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشې مواد خرڅې بی ځای کوشش مکوه چې ځان بې ګناه وخې
کماندان صاحب عذر درته کوم زاری درته کوم دوسیه مې مه رسمي کوه زما خوشي کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي خیر دی دا وار مې وبخه بیا داسې کار نه کوم کماندان صاحب
ستا جرم د بخلو وړ نه دی خامخا به سزا وینې خو یوه مرسته درسره کولی شم
څه مرسته کماندان صاحب
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي
کماندان صاحب څه ډول همکاري درسره وکړم
بس مونږ ته هغه قاچاق کوونکی راوخیه چې تا ته نشي مواد راوړي
نو که قاچاقبر در وخیم رشته به زما سزا کمه شي
هو زه وعده درسره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي
ښه چې داسې ده قاچاقبر درخیم
ښه وایه
کماندان صاحب دا قاچاقبر انور نومیږي او زمون کلیوال دی دی ما ته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشهیي مواد راتیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم
نو زمونږ پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي دا قاچاقبر څنګه نشهیي مواد زندان ته راتیروي
قماندان صاحب د زندان پاغو پولیسو کې چې خلک تلاشی کوي 15 نفر زموږ سره لاس لري په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قماندان هم شامل دی دوی ټول موږ سره مرسته کوي
سټاول مرسته در سره کوي
دوی زموږ د خوړو لوخي د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشی کوي کبل پولیس تلاشی کول دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشی کړی دی خوشی کا
ها دا راته وایي چې تاسو دلته په زندان کې دننه نشئ مواد څنګه خرڅوي
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی اکرم نومیږي قماندان صاحب ام دومره معلومات مو بس دی
هو دا معلومات مو بس دی خو ته به هیڅ چاته هم نه وایي اوس خپل بلاک ته ولاړ شه خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي
ها نو بیا به څه کیږي او ستاسو سره به زما همکاري تر څه وخته وي
په کومه ورځ چې قاچاقبر تاته قاچاق را تېروي موږ د قاچاقبر او ملګري نیسو کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي
بېغمه اوسه قمندان صاحب هیچ چاته هم نه وایم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio